السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندې توګه واوري خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي او نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. بشپړ خبرونه د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. ځینو رسنیو هم دغه خبر خپور کړی دی. محقق ادعا کړي چې دا ماشومان د کابل ښار 14 ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم په دې تړاو خبرې کړي دي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 سال
هغوی اته کسانو، مشر اته کلان و وړوکی یو یو نیم کلان ښکاریده. لدی چې پلار و مور او نږدې خپلوانی نه درلودل ورغلو. ګورو چې په یو کور کې ټول مړه دي. آن دومره وږي و چې خپلې پښې هم نه وې غځولې.
حتی همو قدر ګروسنه بوده که پا خورم نتوانسته دراز بکنه.
د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 13 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په خپل فیسبوک د دې پرونی لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. د بیان له مخې اغلی لاینز له لوړپوړو طالب چارواکو سره په دې لیدنو کې د افغانستان په پراخیدونکي اقتصادي او بشري ناورین او د رنګ د بشري حقونو د اندېښنو په اړه غږېدلې. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د دیبرا لاینز په حواله دا ټینګار هم شوی چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز زیاته کړي چې ټول شموله حکومت ولې او د ښځو او نارینه په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي.
76 years ago United Nations was created as a vehicle.
په وایش پګاویا کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی وی وسیلې په توګه رامینځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر مخ وړي. کووډ-19 جګړې لوګه بيوزلی او د اقلیم بیړنۍ حالات مقتدار یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډېر واټن لري. د ملګرو ملتونو ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاد کړي. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یوځای شو او له هغه وخته دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د خاروالۍ لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوې چې جګړو کې وران شوي. د لخکرګا خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونو او پلچکونو د خاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړ دي، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یعنی د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړ دي.
نوموړي د هغو پلونو او پلچکونو شمېر یاد نه کړ کوم چې بیا رغول کیږي، خو ویل لومړیتوب هغو ته ورکول کیږي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي. د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخکرګا د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې ورانې شوې دي. ازادي رادیو ته خوږیست. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشری په ټاکنو کې رای ورکوي. اټکل خي چې وسنۍ ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته د شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې درای ورکولو څخه باندې 11000 مرکزونه د نن شپې تر 2 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې څخه باندې 21 میلیونه وګړي درای ورکولو په شرایطو برابر دي. د بشري حقوقو غاڼو سازمانونو او فعالانو د ازبکستان په نننیو ټاکنو باندې وارلمه خزینې انتقادونه کړي. له هغې ډلې د هیومن رائټس واچ سازمان یا د بشري حقوقو څار سازمان په ازبکستان کې د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو د زپلو او عامدارنګ د خلکو د جبري کارونو یادونه کړې ده. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړی سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټولې درې سیالي وګټلې او په ګروپ کې د لومړی چیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالي سره ووت. د سبانی سیالي په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویاند هوتک فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان لوبډله دې سیالي ته پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې 13 واره مسابقې کړې او ګڼو کې افغانستان بریالی شوی، خو سبانی لوب دواړو ته ځکه مهمه ده چې په نړیوال شلاوریز اصلي لوبو کې لومړنۍ سیالي ده. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای ده. د دوهم ګروپ یو مهمه سیالي نن د هند او پاکستان ترمنځ کیږي. دا دوه ټیمونه په نړۍ کې سرسخت سیال ټیمونه بلل کیږي. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبی په سټډیوم کې پلان شوې ده. د راپورونو لمخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوې او تمه ده چې په ټلویزیونونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. تر لاندې د می ورسته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مهیروي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
سلامونه دوستانو، خراغلاس د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته په دغه خبرونه کې نن زه مجیب حبیب زای ساسو کوربایم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسلې خبرې وکړو او خبرونه کې به د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګلخان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه د مخه دا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه دی او څومره کسانو ته په پام کې ده چې د ګزند واکسین تر سره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري تر سره کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګوزن زد واکسین د کمپاین له پایل ملاتړ کړي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نوومبر په 8 نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن زد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن زد واکسینو د ورکړې مخنیولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازې دا بنګلو د دې کمپاین نوی پیل مهم ګام بولي، وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګلخان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
په دغه کمپاین کې به موږ ماشومانو ته چې کومه تلونه د پولیو د واکسین باندې بښو د واکسین ساتي ورسو نو تما خو همدار شه دا د بل خواره د اسلامي امارات مقامات هم
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تمه ده په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي. د ګوزان ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤل کمال شاه سید ازادي رادیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 15 کلونو کموم را هر ماشوم واکسین شي.
دا ځل څنګه چې زمينه مساعد ده په افغانستان کې لاسرسي ډول ستونزه نسته نو ټول کوشش به هم دا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسیدل، خو سږ کال یوازې د وی بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلی وی خو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د واکسین پایلې خو خبر یادوي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومانو د مخکیدو پاړه خوشی نه ده. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیايي مرستې هم د پام وړ کمی شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژر مرستو غږ کوي او لدوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به یې تر ډېره حالت بیا ته عادي شي.
دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزان کمپاین کور په کور د نومبر په اتمه پایل او امدارنګ واکسینه تقریبا 3.3 میلیونه ماشومان ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ښاغلی ډاکټر ګل خان حیوب یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایست چې خپله د ګوزان څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثر شي ترې؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو برادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې د پولیو د نامه سره اوس مهال د نیک مرغه زمونږ ټول وګړي او ډېرې هیوادوال د دې د نامه سره آشنا دي. نو پولیو خپله داسې یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغې ته وایرس ویل کېږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځته راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په اخت باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا دغه ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د لمرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پښې او لاسونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله یې فرج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فرج کړه نو بیا په دې وخت کې عینی مرګونه هم منځته راوړلی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به وروسته نور هم مطرح کو، خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ داړي کشمیره ده 00202122 1500 او همدارنګه 00202122 شپږ 40 انداز موږ د واتس اپ شمیره هم د تاسو کولای شئ په واتس اپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتس اپ شمیره به تکرار کوم 00202122 1500. ډاکټر صاحب، په دې تړاو راته وایي چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډیره ماشومانو ته ګواښ پېښوي په دغه مرض کې؟
بله، دا خو په دې پوری اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کشتون ولري، نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم خار کې یو د پولیو مثبت په خرامسته شو یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو، نو دا داسې ویل کیږي چې د هماغه خپل چاپیریال 200 نور کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د غایته موادو د لارې نه د وایروس نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو دغه غایته مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه کورنۍ یو شخصي حفظ صحت چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال اوس لا هم د عجب طرفه کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډېری هیوادوال په ډېرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جوابي چې کوي نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دي چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخ کې اصلي هغه فلش سیستم دی، نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغاوت عملیه په خلاص شکل باندې کیږي نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي، نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایته مواد نه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې د ککړ شي، نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول هغه د انسانانو خولې د لارې نه بدن ته داخليږي، او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلومونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایو، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګوزان د محو ورځ ده، څه فکر کوي په هیواد کې د دغو د محو لپاره هلې سرې تر څه بریده بریالۍ وي په تیرو څو وروستیو کلونو کې، او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلیو بانډې دي او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي، او یا هم هغه چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسون واوسي. د حل لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لارې خو البته یو خو همدغه دي چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې دی لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې او یا هم بی بی سی رادیو چې ده دا هم زمونږ هغه رادیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو د تاسو دغه رادیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې م کړې ده د دا مونږ هیڅکله هیرولی نه شو. خو د مونږ تمه د تاسو دواړو نه د تاسو د رادیوګانو نه ډېره زیاته ده چې که تاسو نور هم زمونږ دغه برخو ته پام وکړي د خلکو ذهنیت روښانه کوي خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کېدلی شي. همداسې مونږ به تر ډېره په بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه د ممبر د لارې نه مونږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو خلکو د پولیو د خطر نه هم خبر کړو او د بلې خوا نه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېره اسانۍ سره اوس مهال خو ګورئ دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی د دې د مخنیوي دپاره خو اوس مهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیرې چې دي د لاسونو بیا بیا مینځل او په اوبو او صابون سره د ګڼي ګونو ځایونو ته نه ورتلل او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته مونږ غواړو چې ټولنه دغه شیونه مراعت کړي ځکه که چېرته یو څوک په پولیو په میکروب باندې ککړي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي انشاءالله واکسین خو ډېر ګټور دی ډېر ګټور دی. خو یعنی دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پولیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زمونږ ټولنه پاکه وي زمونږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعت کولو سره یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي او په تېره بیا اوس مهال خو مونږ د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین کې
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول دا باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه د مخه دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري د ژوند شتمنی پروګرام د روغتیا د ژوند شتمنی اوریدونکو لرو اوریدونکو برا وخلو ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنه جواب کې لغه پس خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیر ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي پر دې به بحث ولرو. بل سلام علیکم څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟ وعليكم
السلام
طالب
خیر جوړه
او رور څوک لکومه ز خبرې کوي او پښتنه مو څه
رحیم الله د هلمند ولایت څخه د ډاکټر صاحب څخه مې دا چې څو ځلې په ورځ کوښنې ته ما واکسین ورکول شي تمری او کنه لري.
مننه لا تاسو لاړ بشو. بل اوریدونکو ته که څوک په خط کې راسل لرو بل سلام علیکم څوک لا کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب ته رحیم الله ورور پښتنه مو واوریدل چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ساسو جواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور خو رښتیم چې کا پښتنه وکړه دی ورور ته خو زم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خدا شي و چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځله د پولیو واکسین
هدف پیدا وي چې په کال کې
او دا به ورته مغه وایم. نو په یو ورځ کې ماشوم ته مغه یو ځل واکسین ورکول کیږي، مغه تو سات کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کفایت کوي. خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي، نو دا ضروری ده چې د یو کلنۍ پورې د ته 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي. او د دې په څنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندو ته ورځي، نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي، ترڅو وکولای شي چې دغه ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغۍ په وړاندې خوندې شي.
مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم، هله احترامات تاسو ته او خواږه ملګری چې ازادي راډیو نه د صحت خبرونه ته وګ دي ټولو ته سلامونه کوم.
ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو سیاست الله صافی هم د سندونو کور لګمات.
صافی صاحب، پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو خو سي ځيني اشخاص دی او نظر لرم د پولیو واکسین په خبرې کوي کنه، ځینې ناپوه کړی دي چې هغه پوه نه لري صحت بخش کې سم پوه نه لري، وایي چې دا واکسین خلک تطبیق کی دا ډېرې ستونزې منځ ته راوړي او ښه نه ده. نو زه هغې ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوندي پر مړ پرازیت نه جوړېږي، بیا تطبیقېږي. او دوه درې پوښتنې مې د ډاکټر صاحب نه دي، هیله ده چې راته جواب کړي. دغه پولیو واکسین کچیرې د دریو سال دوه قطرو نه زیات استعمال شي، جانبي عوارض لري که نه لري؟ او بل پښتنه مې په ټول افغانستان کې پیخي سو ته رسیدلې، سو پیخي صف شوې دي. او درېمه پښتنه مې دا ده چې د پولیو ناروغي کوم اشخاص چې په پولیو ناروغي اخته وي هغه تداوی لري او کني لري؟ ډیره مننه چې ماته په خبرونه کې وخت.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو راخلو، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ سلام علیکم.
محترم سلامونه مګر خانمو مونه ډاکټر سپتم سلام کوم، فضل خدی ورداګي مده باندې چک ورداګونه.
ورداګ سپ تاسو مشخص پښتنه څه در ډاکټر سپ څخه؟
مننه ډاکټر سپ، نو مې سوال پښتنه داغه د پغول رو پروت سیمو کې چې خلک ژوند لري کاسون زیاتره دغه د پولیو واکسین د خپل ماشومان د فور نه تطبیقي وي مخالفت یې کو، وی په رتونکو کې د دوه ذهنیت خراب وي، یعنی دغه خلکو د فور د څه یو داسې نظر لري چې خلک دغه نظر وخلي چې دغه تیارونه رڼا تروشي خپل ماشومان واکسین کوي، نه داسې واګوي ورکو چې لرو پروت سیمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسیني وي، په دوه خاطر باندې وي ذهنیتونه خراب وي. نو داسې یو واقع
ډاکټر سره لدی چې په دې مسله خبرې وکړه چې عامه په هوای باید لوړ شي ترڅو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان ته د ګزړن واکسین تطبیق کړي، بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو. په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری له لغمان ولایت څخه باډی کني ولې و ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخې دغه اوس مهال موږ لرو؟
نو بلې صاحب، ساتي صاحب ته هم زه په خپل وار باندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیک نظر قدر کوم، ځکه چې دا زه فکر کوم هغه احساس دی د سره هیواد نه چې د خپل هغه د زړه خواله زموږ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې کړ، نو د ده د نظر او د ده د احساس زه قدر کوم. نو پولیو دای پښتنه وکړه چې پولیو واکسین که د دوه تاس کو نه زیات ورکو، البته دوه درې تاس کی څلور تاس کی د دې بعد اوسه لکه ناوړه اغیز په ماشوم باندې نه وي. که فکر هم کړی کتری ته تاسو په پروګرام کې زمونږ سره همکار اوسئ، نو موږ خپل رضاکارانو ته ویلي که چېرې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې یو ماشوم د واکسین بیرته د خولې نه راویست توی که او یا ګلم په مخ کانګې وکړي، نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکړئ، نو په دې کې خو ګورئ موږ تاسو ته یو فکر پیدا کیږي چې دغه واکسین خو ټول به د توکړې نه یو اندازه به د معدې ته تیر شوی، خو بیا هم موږ پوره دوز بیا د سره ورکو، نو دغه کچیر ته د 200 په زیات لري ورکړ شي، دا کوم ناوړه اغیزه په ماشوم باندې نه پیدا کوي، ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي، خو کچیر ته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیقیږي د درې او څلور ساعتونو نه ډیر، نو بیا کېدلی شي ځکه دا هم یو ژوندی کمزوری شوی میکروب دی، او زموږ تاسو د ماشومانو لکه هغه غذایي رژیم دومره ښه نه دی، د دوی معافیت سیستم قوي نه دی، بیا دا خپله دا میکروب کېدلی شي په بدن کې فعال شي او خپله ناوړه اثرات پرېږدي. نو ښه خبره دا ده د بل خوانه موږ دغه واکسین چې دی هم دا دوه ساعتي د هر ماشوم په سر سنجولی دی، نو که چېرته ماشومان ته اضافي څاڅکي د پولیو ورکړو نو بیا موږ کېدلی شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو. او د چې بله پوښتنه داسې کړې وه چې اوسمهال موږ څو مثبتې پېښې د پولیو لرو، نو هغه د ته ویلی شم چې د نیکمرغه د نیکمرغه چې اوسمهال موږ په ټول افغانستان کې هغه هم د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یوه د پولیو مثبته پیښه لرنه چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې وه، او د جنوري نه دې خوا ته د الله په فضل سره موږ هیڅ په پولیو مثبته پیښه نه لرو، نو دغه موږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده، د پروګرام دپاره یو غټ زیری دی. نو که چېرته موږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوس هم تمه ده او پلان کړی دی دا ترسره کړو، نو موږ به وکولی شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې کم کړو.
مننه ډاکټر صاحب، دا د جانبي عوارضو او اعراضو په اړه به وروسته خبرې وکړو، دا چې د بدن کوم عضلاتو ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولی شي چې بیا یې مخه ونیول شي، آیا د حکومت تګلاره شته یا علاج ممکن دی کنه؟ ښاغلی صافی و بل پوښتنه هم درلود، اخته شوي کسانو د غوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه؟
نو دا خبره دا پښتنه هم ما جواب کوله. خیر دا زما لکه خپل شخصي نظر دی، باور کوي چې زه کله ویم د زړه د درد نه ویم، نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی، دا د الله پاک خپل لورینه ده چې چاته ژوند ورکوي او د چا نه اخلي، خو زه په دې عقله باندې داسې ویم چې اسې زه د ما د خپل ذهنیت تاسو وای چې هغه ماشومان چې په پوډیو باندې اخته یو ما وخت مرشي، یعنی زه په هغه باندې دومره نه خپه کیږم، خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي بیا ټول عمر د کړاو سره تیریږي، باور وکړئ په هغه باندې زړه خپه کیږم. ګوري دغه حدیث مبارک دی وای چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغه کې ماشوم شته، ماشوم په کشتون لري، او بدمرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ خودلې ده چې هغه کې معلول ماشوم په هغه کورنۍ کې، نو دغه معلول ماشوم چې دی دا رښتیا هم په خپل د دې ماشوم لپاره، د دې د کورنۍ لپاره، او د دې لکه د ټولنې لپاره بیا د وګبار جوړیږي، او دا بیا ټول خپل ټول ځان ته کړهونه او د ستوندو سره بیا په کې مشي، نو دا خشین چې دی دا بیا سره انسان دشتم ډیر زیات دوري، نو د دې لپاره ما دا سویل چې پولیو هیڅ علاج نه لري، کچې ته یو ځل ماشوم خدای مکه په دینه ناروغي باندې اخته شو هغه تر پاتې معلولیت بیا د سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی، کدا ډیرو مجهز روغتیایي مرکزونو ته امریکا لندن او دې ځایونو ته مرسته، نو ساينس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي. او بل یو زمونږ اوریدونکي چې د چاکته ولسوالۍ نه و، نو دا د دې د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم، دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زمونږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغیزې او اثر لاندې راغلي دي، نو په هغه کې لکه همدغسې نیک خلک لکه د خپل دا د چک ورداګونه چې مونږ سره په اړیکه کې شوی وو، نو دا لکه په خپل د کلو په غونډو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولای شي چې همدغه سي د خلکو ذهنیتونه روښانه کی او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کی او د خلکو لپاره د دې ذهنیت جوړ کی چې خلک د خپل ضرورت وګړي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلي وخت د پولیو د واکسین لپاره راوړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو دیونی په ورځ کاوردلای شي. اوس د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب میلمه دی او د پولیو یا ګوزن د واکسین او د ناروغي په اړه په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 24 نیټه ده. د پولیو یا ګوزن د محوي ور سره سمون لري. زه موجیب حبیب زایما زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم. څوک لکم زای څخه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي، مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د کم واکسین ورسېدلی، دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثر کوي، کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
بله صاحب، دا پولیو خو دا سیوانه روغی دا چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولې شي، ډیر وړو کې نارامي رامنځته کولې شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي، دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو. د دې پایل هم دغه د عادي ریزش په شکل باندې دی. ځینی وخت دا د ستونی دردونه هم د دې سره ملګري، او بیا د ستونی د دردونو نه ورخوا ته ډیر لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تبه هم ور سره ملګري. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شینه چې دی دغه د تحمل وړ دی، یعنی دا تیریدونکي دي، خو خطرناک حالت چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلج کوي یا د کارې غورځي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلج شو، بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړې یو طرف یا ولاس او پخا یا دواړه لاسونه یا دواړه پخې او یا هم کېدل شي چې هم لاسونه او هم پخې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب د چا پر د ګزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړې. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به کوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، اېڅ څوک سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډېر خوشاله یو چې په شفاف ډول افغانستان کې د پولیو واکسین شي او کوټه پور وشي. خو زموږ خلک ډېر بې وزله دي، یعنې زه یو میاشتې چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ او یو بازار چې د کورتوفه نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بېخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بېخي کم ده، او هېڅ یو داسې مستند نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کوښښ وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هېڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي چې خلکو ته معلومات ورکړي. زه خلک ته یو لکم
مننه کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بله څوک؟
سلام علیکم. رو رحمت همدر در سرپاڑی کا کیم در لغمان نا.
همدر چپ سلامون در رو رسیگی، پختن ممت را که لطفا
مندن رو را. یو سلام داستر سیب که، یو سلام طول آوریدون که تکانا پختن خمی دقا داستی بازی ماشون دسی مرزادی یا لاس یا پخه شلی دقا سواجه که دیش، یو دایم پختن همی دادا شما خبل از دینی ماشومان لی بیدی دی رو رسی ستن ورته وکړي د ماشوم ټوب کې کوناتی کې کانانو هغه پخې بیا کار کړی دی، او دغه ما خپله په سترګو مې لیدلی. دغه څه وجه کېدی شي دغه کم راګ د هغې په ستن ورسېږي او بیا انسان دغه سې پلجا یا پولیو سره مخ کېږي؟ دغه مې پوښتنه ده.
مننه کور مو ودان. ډاکټر صاحب مخکې لدی چې تاسو د دغه دوه اوریدونکو سوالونو ته جواب وایي، زه دا باید یاد کړم چې د نومبر په 8 نیټه په ټول افغانستان کې د ګوزانیا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیون ماشومان ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوي چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوي چې به برخې به پاتې شي او په کوم سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پوهېږم چې لومړی دې هغه اورېدونکو پوښتنې ځواب کوم او که تاسو پوښتنې ځواب ته راشم.
مهرباني صاحب، څنګه مو شي خوښه ده؟
نو تاسو پښتنو ته راځم، بخنه غواړم اول به دا اورېدونکو راواخلو، د دوی پوښتنې به ځواب کړو، بیا به تاسو ته راشم. هغه اورېدونکي چې د بادغیس نه اړیکه نیولې وه، د ده رښتیا هم اندېښنه یې په دې ده. اوس مهال رښتیا هم چې په ډېرو ځایونو کې زمونږ روغتیایي مرکزونه چې دي دا بند دي، او دلته هغه روغتیایي خدمتونه په سمه توګه سره چې هغه څه چې لکه مخ د مخه وو اوس په هغې شکل باندې دوام نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دغه روغتیایي خدمتونه ټولو ته په مساوي ډول سره باندې ورسوي. البته تاسو پوهیږئ چې دا وروستۍ چې کوم په هیواد کې نظامي بدلون راغلی دی، د دې بدلون سره زیات زمونږ دکه هغه بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډېر زیات زیانمن شوی دی. او که څه هم د یعنې زمونږ هیوادوال دی نه ناهیلي کېږي، دغه بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنې مونږ اوس هم په خپلو امکاناتو کې یا په خپل بانکي حسابونو کې کافي مونږه مالی لګښتونه لرو، دغه شیینه به دغه خدمتونه به انشاءالله چې ډېر زر بیرته پیل شي. خو د خیر د تاسو د حوصلې نه، د تاسو د زغم نه چې په دې لاره کې کوئ، د دې مننه درته کوم. تاسو ته نور هم صبر او اجر غواړم. خو لکه بیا هم مونږ به وګورو، تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي، او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې مونږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړو. دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي، دا کار به انشاءالله چې کیږي. او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې وه، دوی په خپلو خبرو کې ویل شي بعضې خلک لکه د مور نه چې پیدا شوي موردادي لاس او پښې او دا یې پل شوي وي. او دا رښتیا هم دا ځینې داسې ماشومان شته دی له بده مرغه چې هغه د پولیو سره غلطیږي، دا پولیو نه یې، خو هغه لکه کم ماشومان چې په موردادي ډول سره د فلج پیدا شوي یا لاس او پښې شلوي، هغه د پولیو د کبله نه یې. د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی، د نورو فلجونو سره توپیر یې په دې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی، نرم دی، داسې شخ فلج نه دی. یعنی ډاکتران خو په دې ډېر پوهېږي، خو زمونږ عوام هم د دې اصطلاحاتو سره آشنا دي چې د پولیو لکه اوسې که دا لاس یې داسې راواخلي، دای داسې په ولاړه نه شي نیولی، بېرته تپ لاندې ځمکې ته غورځېږي. همداسې که پښه داسې لاندې نه په زور سره ونه نیسي، هغه پښه بېرته ځمکې ته ځي. لکه داسې شخ فلج نه دی، پولیو فلج د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دي، د هغې سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدلی شي. او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو باندو کې د پچکارۍ له کبله هم فلج کېږي. نو په دغه د دې کوناټي نه لاندې داسې یو رګ تېر شوی دی، لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وایي، او مونږ ورته په دې د ډاکټرۍ په حساب باندې سیاتیک نرو ورته وی، یا د سیاتیک اعصاب دی یا رګ نسا ده. نو که په دغه رګ باندې چېرته دا د پچکارۍ ستنه ور برابره شي، نو بیا دا رګ که چېرته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي، نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کېږي. نو ښه دا ده چې په کلو او بانډو کې دغه بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پچکاری یا دغه انجکشن چې دی دا د یو پو او تجربه کس یا روزل سوي کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست د خو نه دغه ظرفیت یا دغه پچکاریان یوسي تر څو دغه سي فلجونو مخه ونیول سي. اوس تاسو صرف د تاسو پوښتنې ځواب ته چې موږ لکه د نومبر په تمه باندې یو پراخ کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی، موږ غواړو چې د دغه کمپاین په مټ باندې لس میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 5 کالونه کم وي هغو ټولو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. په دې کمپاین کې زموږ تمه دا ده د نورو کمپاینونو په پرتله به د دې مزه او خوند به په دې کې چې لکه تیرو کمپاینونو کې هم موږ دې ته ورته پلانونه لرل، موږ به هر ځلې دغه 10 میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل، خو موږ په دې باندې نه توانېدلو چې د ټولو 10 میلیونه ماشومان ته موږ واکسین ورسو. مګر دا ځل د اسلامي امارت په بری سره او په هیواد کې د سولې په راتلو سره زموږ تمه دا ده چې کېدلی شي چې د 10 میلیونه نه ډېرو ماشومانو ته موږ واکسین ورسو، ځکه هغه ځایونه چې د مخه د امنیت له کبله زموږ تګ هم هلته مشکل و ستونزمن و، موږ د نزیرې پروګرام نه څارنه او نظارت هم سم نه شو کولی. اوس د هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له څارنې نه موږ ډاډمن کیږو. نو یو شی چې ما تاسو ته ویلی چې د 10 میلیونه نه زیات ماشومان، هغه زه داسې ویلی شم چې کېدلی شي چې موږ د 10 میلیونه زموږ هغه د هدف وړ ګروپ ماشومان چې دی د 5 کالونه ښکته ماشومان دي، خو زموږ ماشومان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله خوارځواکۍ باندې اخته دي. ډېر خوارځواکي ماشومان هغې د 5 او 6 کالو لکه توپیر نه شي کېدلی چې دا ماشوم به 5 کلن وي که 6 کلن. نو بیا کېدای شي موږ د 5 کالونه پورته ماشومانو ته هم د واکسین څاڅکي ورکړو چې په دې کې بیا کېدای شي زموږ ارقام د هغه پلان نه هم اضافه شي.
مننه ډاکټر صاحب. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دی به یوازې 3.3 میلیونه ماشومانو ته مرسته کوي، خو تاسو برنامه ده چې 3 میلیونه کسانو وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړي او دا به په ټول هیواد کې وي. مننه دوستان. تاسو ازادي راډیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا گذرنده محوي ورځ ده. موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کټوي فیت مسول ډاکټر صاحب کولا خان ایوب لزان سره لرو او ساسو پښتنو ته به جواب وای. ډاکټر صاحب، مخکې لدې چې یو اوریدونکو ته ورشو، زه غواړم چې و پښتم چې دغه واکسین د کوم عمر ماشومان ته ورکول کیږي؟ آیا یوازې ماشومان ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولای شي استفاده ترې وکړي، او یا دوی ته هم د ګزند غواخ متوجه دی کنه؟
بل سب ته ډېره ښه پوښتنه وکړله، خو دا ناروغي چې دا یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولی شي، داسې ویلی شو چې یعنی په هر عمر کې انسان اخته کوي، خو هغه پېښې چې لکه سنجول شوي دي په هغو باندې لکه علمي کار شوی دی، څېړنې شوي دي، نو هغو داسې جوته کړې ده چې د 5 کالو نه ښکته عمر ماشومانو کې د دې ناروغۍ خطر ډېر زیات دی. نو موږ اوس مهال د 5 کالو نه ښکته ماشومانو ته دا واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو او د کلو او بانډو کې او د کورونو د لارې نه دغه واکسین موږ تطبیقوو. ګورئ که تاسو فکر کړئ زموږ لکه حاجیان یا هغه زموږ هیوادوال چې د عمرو د پاره ځي بیت الله شریف ته ځي، یا مخکې خطله اوس خو دغه لکه د کورونا له کبله حرمین هم بند شوي دي، خو هغه د مخکې کیسې که زه تاسو ته وکړم نو هغه هم همداسې دي، یا زموږ مسافرین به چې هندوستان هیواد ته تلل
همدا اوس چې ځي نورو هیوادونو ته د باندې ځي واکسین ورته تطبیق کیږي، ممکن دغه پولیو واکسین وي یا نور واکسینونه؟
بلې صاحب، همدغه ګوري د نورو هیوادونو په تیره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده. هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا څو کلونو په لړ کې. نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزان میکروب رانشي نو ډېرو هېوادونو چې په هغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زمونږ تاسو ټولو مقدسات دي، یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي نو که مخکې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تصدیق د ځانه سره ونه لري زمونږ خاورې ته دې نه داخلیږي. نو د دې نه ګورې مونږ اټکل کولی شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کیږي دا په بشپړ ډول سره ردی، ځکه چې د اسلام ګوري هغه اساس او بنسټ په خپله د همدغه سعودي نه منتسوی دی. نو چې سعودي دا شی نه مني تا سره نو دا نور کوم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو. زه غواړم چې اعلان وکم دوستان تاسو کولی شئ په واتس اپ شمیره هم له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00202212126401. یو اوریدونکی لرو، سلام علیکم. سلام سلام ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته خبر کوم ورور.
نوم مو څه دی؟
نوم حبیب الله دی ورور.
حبیب الله، لطفا د پولیو یا د ګزن په اړه کومه خاصه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړئ. بله، فکر کوم اړیکه فریش ولا. دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د امی روختیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې ځینی مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه په افغانستان کې موجود دي، دغه د لڅ سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله، مهرباني وکړئ.
نو
تبن
صاحب، په دې کې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځان سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو وګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي، او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشاله یم، شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلي خو هغه ډېر زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لباندې د دوی نظر منفي دي. او یا هم یو شی چې زه تاسو ته ویم چې د دې لکه منشا پیدا کول خو مشکل کار دی، خو په ځینو ځایونو کې مونږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که مونږ تاسو اجرا کوو نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانډه کې اوس فرضاً مثال زه راوړم، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت دي، نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې نه هغه په زحمی نه ځان برخمن کړي، ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپل شوی دی، نو په ټولنه کې بیکاري کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 50 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نشو کولی چې دې پروګرام ته راولو. نو طبعا په دې کې بعضې خلک هم داسې دي چې د دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یوه ناوړه تبلیغ وکي هغه ناوړه تبلیغ په تبن بیا دسی چې د دې خبرېدل نور زاینو ته او بیا د هغه سره نور اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې د خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواجم دی یو اصل په شکل باندې باید ته ومنو. نو زیات وختونه کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کیږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نه شي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي او همدغسې بیا ټولنې ذهنیت ګډوډي او په پروګرام باندې منفي اغېزه لري. خو که چېرته دا تاسو غوندې رسنۍ زموږ سره ملګري شي بیا هم زه خپله هغه غوښتنه تکراروم چې لکه د دیني عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخورو کسانو د لارې نه که چېرته دوی په خپلو دې مبارکو خولو باندې ژبو باندې یوه مثبته کلمه د پښتو د پولیو په لپاره راوړي نو زه په دې اندېمه چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ به خپله هغه موخو ته په اسانه سره ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین او د دغه مرض پر څرنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیبزی همدلته په دغه خبرونه کې له تاسو خدای پامانی کوم تر بیا چې په خبرونه کې بلونه کې تاسو چوپړ ته حاضرې ګو علامه مل او خېچاري.
ماشوم چې روغ وي خیر رسیدی خپل او خپلوان تا ور ټول بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانا مهمه چاره د ماشومانو راتلونکی چاره مور او پلار د خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی چاره د ماشومانو راتلونکی چاره.
آزادی رادیو لوونه تر وو.